درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم دروان خبرونې په دوام کې به واوري د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په امریکا کې د پوهنتون استاد علی احمد جلالی وای
افغانستان بدل شوی دی د طالبان ذهنیت اوس پوری هم دی د خپل پخوانی حکومت ذهنیت دی
له کابل یو شمیر خلک بیرته خپل ولایتونو ته کډه کیږي
کنکورس ما په کرانی ولې و د هغه نه ځواب راکنو کرای را نه وخته کوم دکانونه موږ د دې د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنه کړ
نیوزیلند او انګلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقے لغو کرے
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا
د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلی دغ دورات یو سازش لمخی گنڈولی شوی
پا افغانستان کی د جنو سپورٹ ل نامعلوم برخلیک سرا مخامخ شوی د دې نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو راوولم د دې سات خبرونو ته
د ایران ولسمشر داعش ډله د افغانستان او سیمې لپاره یو خطر وباله په کابل او ننګرهار کې چاودنو مرګ ژوبله اړولې په روسیه کې پارلماني ټاکنو کې د درغلیو راپورونه ورکول شوي د ایران ولسمشر وایي هیواد له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي ابراهیم رئیسی دا خبرداری نن شنبه تاجکستان د خپل سفر په پای کې د خبرو پر مهال ورکړ
حضور داعش در افغانستان
نه په افغانستان کې د داعش حضور نه یوازې افغانستان بلکې سیمې ته هم خطرناک دی موږ په هیڅ ډول نشو منلی چې تروریستي جریان او داعش زموږ د پولې په اوښکو کې ځای پر ځای شي نورو هیوادونو سیمې یا هم افغانستان ته زیان واړوي
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته طالبانو څه باندې میاشت مخکې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده پوله لري لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی راپورونه وایي په جلال آباد کې دریو او په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا 40 کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار کې یوې سرچینې د نوم نشو د په شرط ازادي راډیو ته وویل د جلال آباد په بیلابیلو برخو کې دغه چاودنې د طالبانو پر رینجر موټرو د سړک غاړې ماینونو له کبله سوي دي سرچینې وایي په دغو چاودنو کې درې ملکیان وژل سوي او په ټپیانو کې طالبان هم شامل دي په ننګرهار کې د طالبانو ادارې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي او د دغو پیښو مسؤلیت هم چا نه دی منلی د کابل په دیارلسمه حوزه کې د یو مقناطیسي ماین په چاودنې کې لږ تر لږه دوه کسان ټپیان شول د حمله هدف نه دی روښانه طالبانو چې څه باندې میاشت مخکې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه د دغو چاودنو په اړه چې لا یې چا مسؤلیت نه دی منلی رسمن څه نه دی ویلي د داعش ډلې خراسان څنګه چې د طالبانو دښمنه ګڼل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې فعاله ده وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو ومنله چې تیره میاشت په کابل کې د دوی د پوځ په یوه هوایي حمله کې لس ملکیان وژل سوي د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا دغه بیان لومړی مثبت ګام وباله په دغه سازمان کې د کړکیچ د چارو مخکښ سلاکار براین کسنر ویلي چې هغه کسان باید په یوه عادلانه محاکمه کې مجازات سي چې د دې پیښې مسؤل دي د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکینزي د جمعې په ورځ وویل چې د اګست پر 9 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د پوځ د بی پیلوټ الوتکې حمله یوه تیروتنه وه
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم
راپورونه وایي وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي وه تر دې هوایي حملې مخکې د اګست پر 16 د کابل له هوایي ډګره د باندې په یوه ځانمرګ برید کې له 180 زیات ملکي افغانان او 14 امریکایي پوځیان وژل سول چې د هغې حملې مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څانګې منلی وو د قطري چارواکو په وینا له کابله 120 کسان پرون په چارتر الوتکې کې قطر ته ورسېدل دروي چارز اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمیر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو بلجیم بریتانیا کرویشیا جرمني هالند او ایتالیا اتباع شامل دي د امریکا حکومت د اګست په وروستیو کې د دوه اونیو لپاره شاوخوا 140 زره کسان له افغانستان وایستل قطر له طالبانو سره د موافقه کړې ده هغو کسانو ته د تګ اجازه ورکوي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستان څخه ووځي نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویم ورځ د پراخو درغلیو اداوي سوي دي. دا په اصل کې ده چې له ټلګرام څخه د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د ځیرکې رایې اچونې برخه ورکه سوه. د اپل او ګوګل له سټورونو څخه هم د ناوالنی اړوند ځیرک اپلیکیشنونه چې د رایو لپاره کارول کېدل لرې کړی سوي دي. اټکل کېږي چې د روسیې واکمن ګوند متحد روسیه چې کرملن یې ملاتړ کوي په دغو ټاکنو کې چې درې ورځې دوام کوي ډېرې رایې وګټي. د ګولوس په نوم د ټاکنو د څارنې خپلواک بنسټ پرون د ټاکنو په لومړۍ ورځ د 2000 سرغړونو موارد ثبت کړي و چې شی رایې په پیسو رانیول سوي دي. او د هیټي په زرګونو پنه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي شارګوټ کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پالیسي لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون پورې د هغو پنه غوښتون کې شمیر تر 3000 واوښت چې په دیل ریو شارګوټ کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي په روان ورځ کې به په زرګونو نور کسان هم دغه ځای ته ورسیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په کابل او جلال آباد کې چاودنې شوې دي. د ازادي رادیو خبريال دا موضوع تعقیب کړی ده او جزئیات وایي.
سروان صاحب له جلال آباد راپورونه وایي چې په دغه خار کې لنن سهار راهی سي درې پر لپسي چاودنو لګ تر لګ 21 کسانو ته مرګوب لاړولې ده چې په دې کې درې ملکیان وژل شوی دي او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپيان شوی دي. یوه دولتي باوري سرچینې د نوم د نه خوښدلو په شرط باندې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د جلال آباد خار په کابل اډي د شپږمې ناحیې اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد خار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شوی ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې چاودنی کړی دي چې درې ملکیان پکې وژل شوی دي او 21 نور ټپيان دي. په 21 کسانو کې په ټپيانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم. تر اوسه پورې د دغه پیښو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو سندي ویلي رسنیو سره په دې اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل خار په 14 امنیتی حوزې د چلمټری په سړک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین چاودنه شوی و په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپي کېدو راپور پکې ورکړل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتی چارواکو له لوري نه. تر اوسه پورې سروان صاحب د دواړو پیښو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
په خو دا ډول چاودنې وسلوالو طالبانو عموماً کولې. جلال آباد کې بل کوم ډله فعال ده؟ خصوصا د جلال آباد چاودنې درې وې ځکه هم د پام وړ دي.
حالات ته په کتلو سره ویل کیږي داسې چې خای داعش وسلوال په دغه پیخو کې بلاس ولري ځکه لدینه وړاندې په کابل کې د هوایی میدان باندې کوم ځانمرګي حمله شوی و. د امریکایي چارواکو له قوله چې هغه داعش وسلوالو کړی و د اسلامي دولت په نوم باندې کومه ډله دا وغوی مسولیت په غاړه باندې اخیستی و. نو ډیر امکان دی شته چې دغه ډله په دغه پیخو کې لاس ولري.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبريالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د چاودنو په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې درې چاودنې شوې دي چې له کابله لشتر لشه درې تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. په ټپيانو وژل شوي کې طالبان هم شامل دي او دا چاودنې د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
ازادي راډیو لوونه ترو
په تیرو شلو کلونو کې له ولایتونو په بیلابیلو علتونو کابل ته کډوال شوي کسان اوس بیرته خپلو ولایتونو ته ځي. دوی چې اکثره یې دولتي مامورین دي وایي له څو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی، د کورونو کرایې نشي ورکولی، نو ځکه خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. که څه هم تر اوسه پورې د بیرته ستنیدونکو کسانو په اړه کره شمېر نشته، خو په ورځیني ډول له کابله لسګونه کورنۍ ولایتونو ته ځي. نور حل په دې راپور کې
په تیرو شلو کلونو کې د نامنیو روزګار پیدا کولو، تعلیم، ښاري ژوند او اسانتیاو ته د لاسرسي په لټه له ولایتونو کابل ته راکډه سوي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنیږي. دوی چې زیاتره د پخواني دولت کارکوونکي دي وایي د څو میاشتو معاشونه یې نه دي اخیستي، کاروبار نشته، له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او خپلې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن احمد الله ازادي راډیو ته وویل
کوم کورس ما په کرا نیولی و، د هغه اونۍ ځواب راکړه، نور کرایه رانه غوښته. کوم دوکانونه چې موږ دیدیم د معاش په سر باندې سودا قرض اخیستله، هغو سودا را باندې بنده کړه، ناچاره سولو نور بله لاره باندې ورکه شوله، چون د کور وویستلو بلې خواته مړه نه چریدله، بس کډم بار کړه، لاړو د وطن په لور باندې.
طالبانو که څه هم دولتي کارکوونکو ته ویلي دي چې بېرته خپلو دندو ته ستانه شي، خو ښځینه کارمندانو ته تر امرسانی پورې په خپلو کورونو کې د کېناستو سپارښتنه کړې. یوازې ښځینه روغتیایي کارکوونکي بېرته خپلو دندو ته ورغوښتې. پخوانۍ دولتي کارمندې عایشې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
معاشونه نسته، د ښځو ورتګ یې تر امرسانی پورې دولتي ادارو ته بند کړی ده. هغه څه ده چې اقتصادي ستونزې رامنځته کړې دي. یوازې موږ ښځینه په کور کې کار کول وظیفې مو درلودلې، نو اوس د موږ وظیفې له خنډ سره مخ شوې دي. معاشونه نسته او په کرایي کور کې ژوند کوو، نو نسو کولی چې دلته په کابل کې پاتې سو او بیرته خپلو مینو ته ګرځېږو.
دوی وایي چې د تیرو شلو کلونو جګړو واورو او بارانونو د دوی کورونه ویجاړ کړي او هلته هم خوندي سرپناه نه لري. د یوازې احمدالله او عایشه نه دي چې د معاشونو نه ورکړې له امله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او کابل پرېښودو ته اړ شوي، بلکې له کابل هره ورځ لسګونه کډې ولایتونو ته ځي، خو په دې اړه کره شمېره په لاس کې نشته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي کارمندانو د معاشونو د اجرا بهیر باندې په چټکۍ کار روان دی او ډېر ژر به د یو پلان له مخې د معاشونو د ویش لړۍ پیل سي. د تیر حکومت د غبرګولې میاشتې د 13مې د اعلان سوي اټکلي سرشمېرنې له مخې په کابل کې شاوخوا 70,000 کسان اوسېدل. دوه درس ورځې وړاندې چې طالبان کابل ته ننوتل، د امریکایي چارواکو په وینا له 100,000 زیات افغانان چې زیاتره یې له ګواښ سره مخ وو له دوی سره تللي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه ویلي دي چې 6,400,000 افغانان سږکال د جګړو له کبله په خپل هیواد کې بې ځایه سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او په واشنگتن کې د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وای ک طالبان نړیوال معیارونه پوره نکړي، ګران ده چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. علي احمد جلالي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتلو ته په اشاره د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان درېیمې امپراتوري ته ماته ورکړه وویل
اول دا خبره ډیر خلک کوي چې افغانستان د امپراتورانو د امپراتوریو قبرستان دی. دا خبره تاریخ نه ثابتوي. افغانستان د امپراتوریو سره جنګېدلی دی، اما په حقیقت کې افغانستان یو قرباني د امپراتوریانو دی. زیاتره صدمه افغانستان ته رسېدلې د امپراتوریو، نو ځکه دا خبره نه ده. دا د افغانستان په خلکو پورې اړه لري چې پس له دې چې امپراتوري موافقه نه سي چې په دوی باندې حاکمیت تعمین کړي، بیا نو دوی څه کولای شي؟ معمولا پس له هرې امپراتوري له حملې نه په افغانستان کې خلک په خپلو منځو کې جنګېدلي دي. د لومړي افغان جنگ د انګریز جنگ نه وروسته دا کار وشو، د دوهم جنگ د افغان او انګریز د جنگ نه وروسته هم دا کار وشو. د شوروي د اشغال نه وروسته هم دا جنګ وشو. اوس هم فکر کوم چې امریکا په نظام لحاظ ځان مغلوب نه ګڼي، اما دا ونی چې دا جنګ د وړلو د ګټلو نه دی، د دوی دپاره ځکه افغانستان خوشې کړ، صدمه ټول افغانستان ته رسېدلی ده.
استاد، د امریکا او طالبانو د اړیکو راتلونکي تاسو ته دا اوس څنګه ښکاري په دا اوسني حالت کې چې د ښکاري چې د دواړو اړیکې یو څه ترینګلې دي؟
دا په دې پورې اړه لري چې د طالبان حکومت مشروعیت پیدا کوي که نه. مشروعیت تنها په بینالمللي ټولنې پورې مربوط نه دی، مشروعیت زیاتره له داخل نه هم راځي. که چېرته د افغانستان خلک دا مشروعیت ومني او دا حکومت ومني، دا حکومت د هغوی غوښتنې ومني، بیا په هغه صورت کې دا زمینه دې ته هم برابرېږي چې دنیا هم دوی ومني. اما خبره دا ده چې افغانستان بدل شوی دی، د طالبانو ذهنیت تر اوسه پورې هم دی خپل پخواني حکومت ذهنیت دی او وایي چې بدل شوی دی. ممکن دی یو څه بدل شوی دی لپاره چې ور تلویزیون پرېږدي اوس تلیفون نه کار اخلي، ځکه دا ورته په کار دی.
دا به د امریکا او د طالبانو په اړیکو باندې اثر وکړي فکر کوي دغه لږ بدلون هم؟
فکر نه کوم. د امریکا او بینالمللي ټولنې ځینې معیارونه ایښي دي. هغه یې دا ده چې اول دا چې دوی دغه داسې حکومت جوړ کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې ګډون لري او د خلکو په خواته وي. دوم دا چې د بشري حقوقو رعایت وکړي، مخصوصا د ښځو د حقوقو، مدني ازادیو ته احترام ولري او په عین زمان کې د بینالمللي نورمونو رعایت وکړي. دا ټول هغه شیان دي چې تر څو هغه خلک عملا ونه ویني د مشروعیت مسله نه حل کړي.
او جلال صاحب، د اروپایي ټولنې په اړه راته وایي چې امریکا سره د افغانستان په اړیکو کې همغږي ده او که د طالبانو په برخه کې ځان ته خپله تګلاره پالي او تعقیبوي.
اروپا زیاتره د افغانستان په برخه کې متکي په امریکا ده. د امریکا سره یو ځای راغلل، د امریکا سره یو ځای ووتل، کوم بل دغه البته په طرز العملونو کې او په ځینو جزئیاتو کې سره اختلافونه لري. مثلا اروپایان نه غوښتل چې امریکا دفتن دغه رقم ووزي له افغانستان، اما کله چې امریکا ووتل دوی بله چاره نه درلوده. له امریکا سره راغلي وو، له امریکا سره وتل، بې د امریکا نه دوی نشو کولای چې په افغانستان پاتې شي، ځکه په دوی باندې متکي دي په امنیت په خاطر او هم د خپل فعالیتونو په خاطر په امریکا متکي دي.
او جلال صاحب، طالبان د ډیپلوماسۍ کوم فعال میکانیزم خپل د ډیپلوماسۍ فعال میکانیزم لري او د سیو سیستم دوی لري او کې لري فعال شوی دی کنه؟
فعلا داسې د دې لپاره چې دنیا طالبان حکومت په رسمیت نه پیژني، حتی سفارتونه چې په نړۍ کې موجود دي د افغانستان په نامه هغوی هم له فعالیته پاتې دي. تر څو چې د مشروعیت په سر رامنځته نه شي، تر څو چې دغه وشي، ډیپلوماسي فقط د هغه تعاملاتو دپاره، د دو اړخیزو تعاملاتو دپاره مؤثره ده، نه د نورو اقداماتو دپاره. مثلا اوس دنیا غواړي، ملل متحد غواړي، اروپا غواړي چې تعامل یا دا تعامل یې څه شی دی، د دې لپاره خپل اتباع ووسي له افغانستانه، د دې لپاره چې بشري کومکونه وکړي، ځکه د بشري کومکونو چې دا پیسې ټولې شوي دي. مثلا په ژنیو کې تېره دوشنبه دا د دنیا د طالبان حکومت نه ورکوي، بلکې د ملل متحد او د ان جی اوګانو لارې غواړي چې دا مصرف کړي. د دې لپاره چې د دې لپاره شرایط برابر شي، نو د افغانستان د طالبان له حکومت سره شاید ارتباطات ونیسي.
ولې نړیوالو، حتی قطر او پاکستان چې له طالبانو سره د نږدې همکارۍ او ملګرتیا په لرلو هم مشهور دي، تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، مشکل په څه کې دی؟
د طالبانو د حکومت د اوسني اعمال داسې اعمال دي چې څوک نه تاییدي، حتی دغه دوستان نه تاییدي. او که چېرته دوستان تایید هم کړي، هغه د دوی رابط په بینالمللي ټولنې سره متاثره کېږي، نو ځکه دوی انتظار باسي تر څو چې یو څه تحول رانه شي په افغانستان کې. دوی د دې جرأت نه لري چې مستقلانه ډول دا حکومت په رسمیت وپېژني. ښایي تعاملات به ورسره لري، دغه دو اړخیزه راکړه ورکړه لري، مګر د مشروعیت مسله یې بېله ده.
استاد، له نړیوالو سره د طالبانو په اړیکو کې په نږدې راتلونکي کې یو څه نرمواله یا وسانتیا تاسو ته ښکاري رابه شي، او که به فکر کوئ چې د بې اعتمادۍ او تقابل د اوسنی حالت چې دی دا به دوام وکړي؟
تو اوسه پوری طالبانو ځنی انعطاف خودل په ځینو مواردو کې، اما دا انعطاف دومره کافی نه دی. طالبان وایي موږ بدل شوي دي، شاید څه بدل شوي، اما دومره نه دي بدل شوي چې د افغانستان د شلو کلو د بدلون سره مطابقت ولري. که چېرته بدلیږي، دا بدلون باید متناسب په هغو تحولاتو وي چې په افغانستان کې رامنځته شوي دي. کله چې دوی پخوانی حکومت درلود هغه بیل شرایطو، او اوس یو بله جامعه ده، یوه جامعه ده چې تحرک لري، یوه جامعه ده چې مدني فعالیتونو کې ډېر فعال دي، یو تعلیم یافته قشرونه لري، ښځې او نارینه، او دا بله جامعه ده او د دنیا یې په بله سترګو ورته ګوري، تر څو چې دوی خپل دید د دغه نوي حقایقو سره پرتله نه کړي، یو مطابقت ورته ور نه کړي، نو دا به مشکل وي دپاره چې په دنیا کې ومنل شي.
د طالبانو د ډیپلوماسۍ یو بل اړخ ته ورزو، د سیمې له هیوادونو سره روسیا ده، چین ده، قطر ده، پاکستان ده، هند ده، له دې سره د طالبانو اړیکې، د طالبانو د نوي حکومت اړیکې پر کومه خوا روان دي؟
البته د سیمې هیوادونه افغانستان سره د روابطو برخه کې د خپلو مصالحو د خپلو دلچسپیګان په بنا باندې تصمیم نیسي. البته په نړیواله سطح کې ځینې مسایل شته چې هغه څو حل شوي نه وي، د شناخت مسله د طالبانو د حکومت به مشکل وي، اما هغه هیوادونه چې په سیمه کې موجود دي لکه روسیه، لکه چین، لکه پاکستان، ایران، دوی په کوشش کوي چې دو اړخیزو عمده مسایل په برخه کې له طالبانو سره کار وکړي، ارتباطات ورسره ونیسي، اما دا ارتباطات به محدود پروشانوي چې د دواړو هیوادو د منافعو په ګډ، د دوو هیوادونو د منافعو په چوکاټ کې موجود دي.
مننه استاد. او یوه وروستۍ پوښتنه چې د سی یو اټکل کولای شي چې افغانستان به د امریکا او د لویدیز په مقابل کې د روسیې، چین، ایران او پاکستان ترمنځ د یو نړیوال ائتلاف چې له ډیره وخته اټکلونه کېدل او ګمانونه وو په دې برخه کې، په جوړېدو کې د یو مرستندوی یا محور یا د یو کټلست په توګه رول ولوبوي؟
په تیرو کلونو کې ما په هغو مذاکراتو، غیر رسمي مذاکراتو کې برخه اخیستل ده چې د امریکا، چین، امریکا، هند، امریکا، روسیه او دغه هیوادونو سره موجود وو. په دغو ټولو کې دا اټکل کېده چې په افغانستان سره یو هیواد دی چې په دغه ځای کې د دغو مختلفو هیوادونو همکاري رامنځته کېدلی شي، ځکه په دغه منطقه کې ثبات او سوله د ټولو په ګټه دی. دا مخه خبره موجوده و، دا په هغه وخت موجوده و چې دغه تحول دوم راغلی. فعلا دا مسله د شک مسئلې ته خلک د شک په سترګه ګوري، ځکه هغه حکومت چې په افغانستان کې راغلی دی هغه پیژندل شوی نه دی، او هغه پالیسیګانی چې دوی لري، او دا پالیسیګانی دوی د هغو معیارونو په رڼا کې ویني چې تېر وخت کې دوی حکومتونه کړي دي، او بیا اوس د جنگ وخت کې څه اقدامات چې کړي دي، او هغه اقدامات تروریستي چې دوی ته منسوب دي. نو ځکه اوس شاید بدل دي، اوس دغه ټول غواړي چې افغانستان سولو ثبات راشي، مګر شرایط ورته دا نه دي چې یو مشترک همکاري په دغه منطقه کې وشي.
د واشنگتن د دفاعي پوهنتون مخکښ پروفیسر علي احمد جلالي وو.
ازادي راديو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راديو اپ په انډراید يا اي او اس سيستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
پاکستانی چارواکو د نیوزیلند لوري په پاکستان کې د مسابقو د لغوه کولو په وړاندې عکس العمل وشوت. پاکستانی چارواکي وایي چې دا لوبي د یوې دسیسې له مخې لغوه کړای شوې دي، خو نیوزیلند ویلي چې په پاکستان کې امنیت نشته ځکه دغه هیواد ته لوبغاړي نه لیږي.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 18 ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړی چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړې شوې، ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیوله. ورته یې وویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري، خو بیا هم هغوی په خپله پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد بیګا مازیګر د ستمبر په 11 په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالۍ ځنډیدلې.
اس دورے کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دیوائی چی دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوبڈلی دغه دورہ یو سازش لمخی زندولی شوی. دا نیوزیلینڈ کرکٹ لوبڈلی دا امنیت مسول ویل چی لوبڈلی دا امنیت اندخنی لری. کلا چی زمان امنیتی دارو دا دوی سرا خبری اکڑی نو حد سے شواہد ندی ورکڑی شوی. منگ ورطا دا ہر ڈول امنیت ورکولو ڈاٹ ورکڑی. او بیا وزیراعظم عمران خان هم دا نیوزیلینڈ دا وزیراعظم سرا خبری کڑی. خو دا نیوزیلینڈ وزیراعظم ویل چی هغه تا خبر ورکڑی شوی چی پا کرکٹ ٹیم دا ہوٹل یا لوبغاڑی بہر برید کی دیشی.
شیخ
رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم ګواښ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې په تلال لیدونکو لوبه وکړي، خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه، او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. له دې وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي ګواښ چې له امله یې هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالینګ کوچ وقار یونس وویل
حالات بہت ٹھیک تھے، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئے.
یہ وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی ګواښونه لکه مزای راغلي. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی، نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
تو یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے ایٹ دا مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا ترتلس کال رستا د ستمبر په 11 اسلام آباد ته رسیدلی وه، او هلته له کوربا پاکستان لوب ڈلې سره درې یو ورځنۍ او 15 اوریزا سیالۍ کېدی. له دې وړاندې له نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مئی میاشت کال 2002 کې پاکستان کراچۍ ته تللی وه، او بیا په کراچۍ کې د شیرټن هوټل څخه بهر یو بم چاودنه کې 11 فرانسیسي انجینرانو په ګډون 11 کسان وژل شوي وو. د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا په دغه وخت د کراچۍ په شیرټن هوټل کې وه، او د دغه پیښې له امله بیا په کراچۍ کې د کرکټ لوبه وځنډولې شوه. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاشت کال 2009 کې په لاهور کې د سریلنکا کرکټ په لوبډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه. خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلنکا، بنګلادیش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو، او نړیوال کرکټ څه هم بیرته روان شوی وو.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
په روسیا کې پارلماني ټاکنې نن روانې دي. دا انتخابات د 450 څوکیو لپاره دي. واکمن ګوند د ټاکنو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډله ترې ګټه اخلي بند کړي دي. نور په دې راپور کې
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. په روسیه کې د تلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د تلګرام له لارې پیغام نشي استولی. دا پریکړه د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیه کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکونکو او پوځیانو منظمې لیکې تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د تلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپله روسیې د تیره شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي، او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د تلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په رستیو میاشتو کې روسی چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد یې پراخ هڅې کړې دي. دا ټاکنې د استازو جرګې د 450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحد روسیې ګوند چې کلونه کلونه یې پر دوما یا روسی پارلمان زیات نفوذ لرلی دی په روسیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوو لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پوښتنې له مخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراضه دي.
د رواني خپرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس لنډ خبرونه واورئ.
د ایران ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان سره پر پوله د داعش ډلې ظهور ته اجازه نه ورکوي. ابراهیم رئیسی دا خبرداری نن شنبه تاجکستان ته د خپل سفر په پای کې د خبرو پر مهال ورکړ. راپورونه وایي په جلال آباد کې دریو او په کابل کې یوې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او شاوخوا شل کسان ټپیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونو ومنله چې تیره میاشت په کابل کې د دوی د پوځ په یوه هوایي حمله کې لس ملکیان وژل شوي، د بخښنې نړیوال سازمان د امریکا دغه بیان لومړی مثبت ګام وباله. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کینت مکنزي د دې پیښې له کبله بخښنه غوښتې ده. د قطري چارواکو په وینا له کابله 170 کسان پرون په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز اجانس د راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کرویشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویمه ورځ د پراخو درغلیو ادعاوې سوي دي. د بدسل کې د چیلې ټلګرام څخه د زندانی سوي سیاسي مشر الکسی ناوالنی د زیراکي رای اچونې برخه ورکه سوې ده. د هیټي په زرګونو پناه غوښتونکي د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یوه کوچني سرحدي ښارګوټه کې تر یوه پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایډن د مهاجرت پالیسیو لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو تر ډیره هغه پیغامونه درته راټول کړي چې خلک پکې له طالبانو بلا بلې غوښتنې لري. په دې خبرونه کې د بخوانی ولسمشر حامد کرزی ځانګړي مرکه هم درته خبرو چې هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي طالبان باید د خپل حکومت اوسنۍ لمن پراخ کړي ترڅو ټول ولس د دوی د حکومت په آینه کې خپل ځان وګوري. دا مرکه به وروسته راځي، خو راځي چې په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحجیب الفتح نے کندہار ولایت سخت دین او د اسلام طول دشمنان ته د دنیا طول انسانان ته دا پیغام دی چې دا فکری جنگ او د دین او د اسلام او د افغانان سره دشمنی پریږدي. او دا څلویښت کاله کېږي چې تاسو د طالب په نامه د اسلام په نامه مو اسلام برنامه کوي. سیدی تاسو پر مخ باندې ولاړ الله، تاسو پر مخ باندې په خپل مقصدو کې تللي یاست. خلش فکر وکړي تاسو څه وکړل، تاسو په مخکې کې ستاسو د مرګ او ستاسو ناکامي پته ده.
سلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ته یو پیغام پرېږدم او هیله کوم چې بار بار یې نشر کړي. اول خو په امریکا نه یقین پکار دی او نه ملګرتیا پکار ده. زموږ په لکونو کسانو لاس یې د دښمن مخې ته وتړل او پرېښودو، او بیا په اخره کې هغه وایي ډګر چې دام د ملت مالو هغه هم ته ګډوډ کړو. د هغه نه وروسته طالبانو ته دا خواست کوو چې په لکونو کسان تیار ټلنګ شوي په میلیونو په میلیاردونو ډالر پرې لګېدلي، دا یې ټول وشړل مفسد او ناکاره ورته وایي. دا دې په لاس کې ونیسي، کار دې ته واخلي. دا مفسد نه دي، دا د خاورې بچی دي، نه د پاکستان بچی دي او نه د امریکا بچی دي، د خاورې بچی دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدا آزادی رڈی کر کون کو اور دن کو سلام نو ام بعد سلام اور روز مر دا مشکل دی چکل تے مسلمان خو دی دری بدر سو دی جنگو دس کند کفار و غرسل نو زہ مجاہدین اول سی دی اور مر است خلب توقی پر مسجدان باندې گرزی اگے کہ ہم دی خوش اک خرب تمرست ورکی دی خوش چن معنا د مولا مونږ نه هغه د کاس په لاس ورکړي هغه چې هر چا ته ورکول دي خپل کړي تر کول کې بل تر کول نو زما اله دغه د ورور چې هر مسجد ته ورڅ په مسجد کې چې هر څو کور ورور راغو کور د خلکو ته مسجد امام ته مشر پیدا کړي هغه مشر توا چې ورور دغه کاتون دي خپل کور ته حساب وکړي مسکینان خلک ته ورور په شي دا وس دا وس ما خلک ولې چې خلکو ته کاتون ورته و چې هغه ستړي دي هغه ته نه ورکی چې هغه د دې سمه چې درته سو بي هغه ته ورکی نو داسې مکه زما سره په لاس خدای دې هیله د زما پیغام ته مسلمان پر ورسوي
زه محمدي د کومل ولایت د نرم د کلینا د بازار د ته دا پیغام پرې کوم کومه ته ریچ د افغانستان د لوټانه تاجستان ته ګولي د فرمیا مراد د مشران خدمه دا خواسته چې د تاجستان د حکومت سره تفاهم وکړي او خپل تیاری چې کړي وي د افغانستان ته راوړي وسره
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ز حکیار ز ولید رادیو کارکون کو ته سلامونه وایم روس السلام ز خدیره مننه کوم چې د مسلمانانو غوښته د نورو د مسلمانانو زغونه رسیدي نو ز ورکول افغانستان ته د اسلامي امارات مبارکي وایم هوا هنر وسدته او پاکستان او ازبک او تاجک او هزاره او پښتنو ټول ته مبارکي وایم او ټول ته یو رقم قانون روان دی د قران قانون دا د پردان نه درنه یي په خو خو اساسي قانون په هغه کې قران د زړه شیان او په هغه کې قط او رجم او قصاص دا شیان نو په دغه شیان کې الله پاک وخپل وایي ولکم بالقصاص حیات یا اولی الالباب قصاص کې حیات او بشرات کې امن ده چې ټول کفار غلي او نیمه افغانستان سره ولاړ امن نو وسنګ امن ده د شپې هم خلک په امن د ورځې په خو نه ځان موږ په امن ونی او زی په امن ونی صرف امن ونی مان په مال په امن او صار شي په امن د الله پاک وای بسم الله الرحمن الرحیم ونی خلقت ونی شکرتم لازیدنکم ولی کفرت من عذاب الشدید او شکر ادا کوي نو خشه کنه او زماس عذاب دی سخت بیا به نور عذابونه به باندې راس
بالي السلام علیکم رحمت الله کټواز دی کټواز تمات کوي دا د ملت غږ د زوی باید ټول ملت په نمایندګي طالبان باندې دغه کما چې وروره جانه کدي ملت فاین دوره ضایع کو بیا مو ملت تر پیش راپورته کیږو یاره کمین ځان در باندې وزنم در باندې وزنې پوښې او یو به افغانۍ نه چلوي دا تیار پاکستان دی چې د سیاره مونږ د پاکستان کې نه ولې القاعده نه په مونږ کې نه ول اته ټول پاکستان شو نو اته بیا څه چې په افغانستان کې افغانستان اته نو مونږ نه ست کې ولې ګلبدین ولې دا نور
الله نه ډېر شکر گزار یاستو او دا بعض خویندو ته زه دا وایم چې ولې داسې بغاوت کوي جمهوریت کې دوه کلن پنځه کلن لس کلن ماشومان خپله مور او پلار وپلورل او د ولږې له لاسه لیوني وو آیا هغلته چا دسیسه نه شو جوړولی آیا هغلته بغاوت نه و آیا هغلته بشر د حقوق نه و چې اوس بشر د حقوق جوړ شوی ده او چې وایي چې د ولږې له لاسه مړ شو څه دا وسو دغه خپله شخصا ما له کاپیسا نه تاسو ته په لسګونو دفعي تاسو ته ما ټلیفون نه ده کړی چې دلته په روزانه مونږ ماسکین مازدیګر ماښام ماخوستن مانځه ته نه شو تلی جمعه ته نه شو تلی ګاډي نه شو ایستلی موټرسکلین هم نه شو ایستلی آیا اوس اسلامي عمارت راغلی ده د خلکو مال عزت ابرو ناموس هر څه خوندي دي الله الحمد الله نه ډېر شکر ګزاره شو
زدا زوی رادیو ټول کار کوم څو تاسو سلامونه نه غهلی وړاندې کوم باد سلام آداب ته مدرسه نه د سره روډي خرڅ کې او دی پی خپل ځان له یو شبل شو اخلي دا حکومت دی پولیس ته دا د ولز غم دی دا طالبان نشي کولای ځان سره دی پوی او تکنه خلک ولې حکمتيار عبد الله او د سپسی کرځه د څه چې موږ قومونه نه چې دا وګي حکومت بچلې کویږي بس سلام
السلام علیکم یا زادی راځي ټول کاتون ته سلام وایم تاسو سلام څخه اشرف بن د ولډک کلسوالي څخه موږ د طالبانو د دانی کاجنی څخه غواړو چې ار یو خپل ځان او خپل ولایت او کلسوالي ولسته وروسي ځوان ولس وڅ موږ باندې شنل ورو چې په دې کابینه کې پاکستان ایجنټان راغلي د ټول افغانانو نه دي په دې کې د پاکستان ایسای ناشي دغمو ویلو باید د طالبان ټول کابینه باید اړیو جلا جلا خپل ولسوالي او خپل ولایت معلوم کړي او دغه ولایت ټول سیم باید تایید کړي
السلام علیکم شذ مبارک ما یو دغه کول شذ د کور تکشینی نه دی دغه کوي د کاپیران په دغه بسم الله الرحمن الرحیم
قرن په بیوت یې کنا شدې په خپل کورو کې قرار ونی شي نه دی باندې راوځي بغیر ضرورت د ضرورت په خاطر نه مسلمانان شدې باندې ک ډاکټر ته ځي کار دی ته ځي نه دی شدې د چارن باندې وای ماشام ما ځخ ترننه پر چانه دا ورېدل ان شاء الله اوس نه دی شدې په بار کې ماشام یې ډیر باندې بغیر ولې پیله کاتران سنه ولې لسو مسلمانان صدا دغه کوي مسلمانان ټول سره ورونه دي اسلامي امارات راغلی ده شکر ده الحمدلله
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په خوانی ولسمشر حامد کرزای وای چې طالبان باید د خپل حکومت لمن پراخه کړي د ویلي طالبان باید داسې یو حکومت جوړ کړي چې ټول ولس پکې خپل ځان وګوري له خاغلی کرزی سره زموږ خبریال اجمل ان مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې دای دا مهال په کابل کې په کومو چارو بوخت دی
بسم الله الرحمن الرحیم اوسس مودا دی چې اتحاد اتفاق ډیر سي او ژر تر ژره د افغانستان د خلکو د خدمت لپاره او د حکومتداري لپاره هغه څه چې موږ کولای شو په دې چارو کې مرسته وکړو تر څو اداره فعال سي او خدمات فعال سي د هغه ورځې راهیسې چې تغیر د حالت راغل دی او بیا د حکومت اعلان شوی دی ما او د ډاکټر صاحب عبدالله کوشش په اولو لوسی شپو کې دا و چې هر څه چې کولای شو چې د آرامش او د قراری باعث هغه وسي او زموږ مجلسونه د طالبانو د اسلامي د هریک د مشران سره ټول مثبت وو شو او پر ملي مسایل وو اگر چې غیر رسمي مجلسونه وو رسمي مجلسونه نه وو خو موږ د محتوا او د بحث خوشاله یو هله مودا ده چې هیواد مو د استقرار او سولې او راحت او خوشحالي وخاتو لارځي
طالبانو په وروستیو کې کرزی صاحب یو موقت حکومت اعلان کړ په کور دننه او بهر په دغه موقت حکومت یو لړنیو کې وشوي او خلکو ویل چې اساس طالبانو ژمنه کړې و دغه حکومت ټول شمول نه دی تاسو په کابل کې وای څه فکر کوئ د تاسو سلام مشورې څومره په نظر کې نیول شوې او آیا د دې حکومت ټول شمول کېدو لپاره او یاد دغه خلکو چې د نړیوال ټولنې اندېښنې دي یا د نور افغانانو دي د دې لپاره فکر کوي چې پر اطلنټیک کې به اقدامات وشي
حکومت د سرپرست په نامه اعلان شوی دی امید دا و هم شمول وي او کوشش هم همدا اوس دا دی چې هم شمول شي د حکومت تر اعلان وروسته د هغه تحریک مشران سره چې ما په خپل خبرې کړې دي هغه دا وایي چې کوشش دا دی چې هم شمول شي زموږ مشوره هم نورون ته طالبان ته دا ده چې هر څونه ژر حکومت هم شمول شي او د افغانستان ټول خلک ځان پښتي وویني هغه عمره به د ثبات او د خدمت پایسي نو په هم شمول کې دوه او د ټول افغانستان د خلکو په لیدو کې په حکومت کې به بیل شک شي هم حکومت پراخ وي هم به کار اسانه وي او دا یو مشروع غوښتنه ده د خلکو چې ځان په حکومت کې ویني د افغانستان ټول خلک هر ګوښه هر حصہ او هر برخه په دې کې د سرقانیم چې به تر سي لا بشوي او کوشش په دې کې دا او مشوره مهم ده غدا
کارځ سره تاسو وګدا مودل نړیوال ټولنې سره په تماس کې حکومتداري کړې ده د طالبانو یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي د نړیوال ټولنې د مرستو او پر رسمیت پیژندلو موضوع تاسو څه ډول ارزوي دا به نړیوال ټولنه به له طالبانو دغه حکومت سره به چلن څنګه او څومره طالبانو ته مهمه او پکار ده چې د نړیوال ټولنې پر رسمیت پیژندل او مرستي په دې برخه کې نړیوال ټولنه او طالبانو ته تاسو فکر کوي څه په کاري
فعلی حکومت په تمام معنا د افغانستان د خلکو نماینده او سیری او د افغانستان ټول خلک ځان پکې ویني او د هغه لاري کامل مشروعیت ترلاسه کړي او هغه باعث دي چې نړیوال ټولنه ورسره په تماس کې شي او رسمیت ورکړي تر څو چې دا پیښه وظیفه مو ده د ټولو افغانانو چې یو د بل سره همکار سو او پرې نږدو چې خدانه خسته زموږ هیواد د اقتصادي مشکلاتو یا خدانه خسته د لوږی یا د نور داسې مشکلات سره مواجه سو نو زموږ ټولو د فعلي حکومت او د طالبانو د تحریک او د نور هر افغان وظیفه دا ده چې افغانستان جهان ته تر داسې په روابط کې کې چې د کوکو د مرستو باعث تر څو هیواد ته مرسته راورسیږي او رابطه مو قطعه نسي نو دا به زموږ د پاره د هیواد د پاره ډیر ضروري وي چې موږ ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ اساس د رابطو د دنیا سره پر داخلي مشروعیت بناوي او د خلکو نمائنده حکومت واوسیږي او آینه د افغانستان اوسیږي، دا به ډېر ګټور وي. خو تر هغه چې هغه ځای ته رسیږو، په مراحلو کې باید کوشش وکړو چې مملکت مو د جهان سره په تماس کې وي او کومکونه راجلب کړو.
کرزی صاحب، تاسو په کابل کې ګڼ طالب مشرانو سره هم لیدنې کتنې لرلې دي، څه فکر کوئ دوی څومره دغې ته لیواله دي چې نړیواله ټولنې په رسمیت وپیژني، او څومره دغه تاسو چې څه وایئ چې د یو مشروع حکومت، د یو ټول شموله حکومت په لور تګ ته چمتو ښکاري ده؟
خوشبختانه په ټول هغه مجلسو کې چې ما یوازې یا ما او ډاکټر صاحب عبدالله محترم د طالبانو د مشرانو سره لیدنې کتنې کړې دي، مجلسونه کړي دي، پر دې کامل توافق سه، بلکې پر دې خبرې سوي دي چې څنګه ژر تر ژره دا مشورت راسي، څنګه خلک آرام سي، څنګه ولسونه آرام سي، څنګه د افغانستان څخه د خلکو تګ د ځوانانو تګ بند سي، څنګه تعلیم یافتګان بیرته راجلب سي، څنګه اداره بیرته راجلب سي، په دې مثبتې خبرې کړي او په دې په کامل روښنایي خبرې سوي دي. او د دوی هم دا غوښتنه وه چې دا اوس دا چې دا به په څه توګه کېږي ګورو به، که زموږ لخوا څه پوره یو په دې هکله چې همکاري وسي او د دغه حالت باعث شو هغه به موږ وکړو، او څه چې د اسلامي تحریک دخوا ضرور چې هغوی وکړي هیله مندي چې هغوی وکړي، او موږ به په دې هکله د افغانستان د ښېګڼې او د خیر او فلاح او اقتصادي بهتر حالت لپاره هر څه زموږ سره لازم وي د افرادو په توګه البته موږ به دا وکړو.
کرزی صاحب، طالبانو دستي یو اجرایه ځواک خو رامنځته کړ، یو موقته اداره رامنځته کړه، خو د یو بشپړ حکومتوالۍ لپاره او داسې چې نړیوالو ته د منلو وي یو اساسي قانون باندې اتکا ته اړتیا شته، پارلماني یا شورایي یا یوه جرګهیي داسې شیانو ته اړتیا شته تر څو پورې دغه د حکومت بنسټونه او اساسات پراخ شي، قوانین جوړ شي. په دې اړه تاسو راتلونکي کې څه اټکل کوئ؟ په تېرو شلو کلونو کې خو ځینې شیان وو زیاتره سره طالبان مخالفت لري، راتلونکي کې څه اټکل کوئ چې طالبان به په دې اساساتو د حکومتوالۍ کار وکړي؟
ضروری خبره ده د هر حکومت لپاره چې د خپل هیواد پوره نمائندګي وکړي او هغه نمائندګي د خلکو د ارادې پر بنا وي. دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده چې زموږ د خلکو د سوګونو کلونو بلکې د زرونو کلونو عنعناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پېژندلې. بله لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان شوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېره ضروري نه وي، خو ته بندر یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات به قوانینو به مقررات او لوایحو نه کیږي، طبعا یو قانون به وي. د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کیږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا قوي او ارزو به، هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثيل پکې وي. هغه ورسته ګور
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله خی د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکون کی وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو، لې وی خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ مقایسه له اوسني وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد بې طالبو مخته نشي تلای، هیڅ هیواد بې د ټولو هیوادوالو د ګډ او غوږه د غوږه کار چې سر ملګری وي، غوږه په غوږه وي سره، او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي، په دې مختلف سلطنت ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده. او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي، او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زبه د خپل لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورونی او د مثال په توګه در زما لورکانی د لید او د لید مکتب ته ځي، او زبه دا درتوام چې زما د ریاست جمهوری په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر و پاکستان کې، تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپینسری زموږ سپین ږیری مریضان په پردي ډاکټر ته موږ بیوله، او خپل هیواد مو دا توان نه درلود. او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي، بلکې مشخصتا دوه واره داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یو شفاخانه کې الته تداوی ته مجبور سی وی یا د کورونی اسای مال ته تداوی ته مجبور سی لو د بل مسر دي د شفاخانه نو د شوز تعلیم او هغوی عالی درجات ته تعالی تحصیلات رسول په افغانستان د توان مندی بایسي او موږ به د احتیاج خلاص کی ما تاسو ول زما پر اساس جمهور کې زما تر ټول لوی در داو چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي نو چې خپل لور متعلم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو دا به افغانستان د عزت خاون کې او په دې کې واضح مشوره واضح توصیه او امیدواری داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کو جوني او هلکان په مساوي توګه پرځ کرخه ولاړ دا 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 د وطن حق دی او په دې کې مترقي او عزت دی
مننه کارځه سب طالبان واکونی او ظاهرا نه دا سخکاری چې ټول هله لاري کوم پایله ته ونه رسیدل ګل خلک خای ور سره موافق کی خو یو ګل شمیر مخالف خای یغوی خای وسله ونه لري خو فکری مخالفتونه په تیر شلو کلونو کې د دوو لورو ترمن جګړې کرکی بدبینۍ شته اته سعودي وی ملي په خلاینې ارتیا نور وینې دی وی داسې پروسې چې د هغه په ترڅ کې یو ملي په خلاینې او جوړجاړې دوام پیدا کړي ترڅو مختلف لوري چې سره جنگونه کړي دي ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوې دي دا لمنځه ولاړ شي
دا هم ډېر مهم سوال کستا سو په یاد وی زما د حکومت په دوران کې په شروع کې یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت ما پر طالبانو تورونو ژغ وکړ او دا ژغ مې په تکرار وار وکړ تر نن پورې دا ژغ کو دا ژغ مې هلته په دې وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه په طالبانو تحریک د ډېر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ نو د هغه مشکلات د وجه دې سره مخامخ په خپل خاور کې ما پر دې تورونو ژغ پښته مجبور دي راځي سر یوس نن تاسو ته دا جواب سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاور کې د افغانستان چې د ټول افغانانو د هر کور مشترکه خاور ده هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجوي یا بل مشکل وي مثلا په پنشیر کې جنگ وسو متاسفانه کاش کې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل شوی وای اوس ما دی کوشش روان دی همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کا تر هغه ول حساب مخ په څو لاره ټول چې یو کمیټه جوړ کړه د تاریخ اسلامي د مسؤلین سره ځای د پنشیر د مشرانو او علماء چې شارس پنشیر ته ولر شو ته بده جوړ جاری او دا رامش کوشش وکړي ډیر خوشاله نو افغانستان د دې هواد د هر فرد کور دی د هر کور حتی یو کور کې دوا ماشومان او والدین او دا په افغانستان کې یو جلا فکر یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي
ما غوښتل هم دغه پښتنه وکم دادي مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنشیر کې ظاهرا په جګړه وشوه
دغه د افغانستان خارجي او ټول کوشش باید وسی چې د سولې دروغ او زموږ د خپل نیکونو نو د لارې چې جرګی دي او مرکی دي او جوړجاړی دي د وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډیر مسؤلیت د تحریک اسلامي دي چې پی پیش قدم سي او موږ به په دې کې مطلق ورسره موږ سره ټول افغانان فرد فرد چې د مملکت د سولې د قراري او د خوشحالي او د ورور ولی او برابرۍ په فضا کې ژوند سره کې دا حق دی او موږ په دې کې هر افغان باید هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری
کړځه سي په تیرو شلو کالونو کې چې د تاسو واکمنۍ پر مهال څو وروسته له تاسو نه په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي یا اجتماعي دي یا ټولنیز دي یا ملي بڼه لري او ګڼ خلک دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري څه فکر کوي چې په دغه وسنی نظام کې یاله دی ورسته به د یو شمیر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې ډېره انرژي ضایع شوي پیسې پی ضایع شوي او کار پی شوي
ډېره مهمه خبره ده ملکی اداره ده زموږ نورې ادارې دي زموږ پولیس دي زموږ روزل سوي د اردو کسان دي نور داسې ډېر ځایونه دي خدماتي تاسیسات ډاکټران دي انجینران دي استادان دي پوهنتونونه دي مکتبونه دي
په میلیون هاو افغانان ځوانان روزل شوي دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغه شیان سو چې خلک راسي دفاع ته هم اعلان سوی دي، نورې ادارې ته هم سوی دي، ډیپلوماتیک سرویسونه مو دي او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب دا به ډېر ښه خبرې او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي او دوی به ګماري او په دې حکرې زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحاله یو خدای دې وکړي دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزه صاحب، آیا د محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي په کابل باندې واک ټینګ کړي کومه بل لاره یې وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغسې یو بدلون راغلی وي؟
اروزو خو مدا و چې هغسې وسي، ډېره هڅه مدا وکړه په دې دوه کالو چې دا د امریکې د خوا د سولې پروسه شروع شوله چې دا حقیقتا د سولې پروسس یو نتیجې ته ورسېږي، خو متاسفانه هغسې ونه شوله. نو اوس به پر هغه ډېر خبرې نه کوم، هغه د سړی په خوا به دي متاسفانه چې وی ونه شوله. خو اوس به آئندې ته ګوره، کوشش وکړو چې د دې هېواد آئنده روښانه وي او خلک یې خوشحاله او په سوله ورولګړي کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو او همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم کرزی صاحب، هغه دا چې په تېرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بله بله، متاسفانه ډېر څه ناسم ولاړه. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک با چې د بون غونډې ته دعوت شوی وای او ورېته ناست وای او په هغه مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم ولاړل متاسفانه، چې هغه تر اوسې ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباهي چې مخکې سوي دي اوس تکرار نکو او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالي او خاطر لاړ شي او د ترقی او خاطر.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وو. په همدې سره زموږ د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان نه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښې شپې او راځي ولرئ.
جمالو نم دیار غلی په پردي وطن کې ډېر ژړلی دی.